السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې د دوه ټلویزیونی چینلونو پر خبرېدو د خبرونو پر بندیز خبرګون خودلې او د اقدام غیر قانوني بللې دي. د طالبانو حکومت پرون د نور او بریا په نوم ټلویزیونونه بند کړل او ویل چې د دوی اړوند دوسیې محکمې ته سپارلې دي. د خبريالانو مرکز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا پریکړه د هیواد د ټولنیزو رسنیو له قانون سره په ټکر کې ده. د رسنیو د ملاتړ د ټولنې د دې پریکړې د لغوي او د دې دوه رسنیو د فعالیت د سمدستي پیل غوښتنه کړې. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین ربانی او بریا ټلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا جوړ شوی. په پاکستان کې د باران او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 3 ته پورته شو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس نن چهارشنبه د هغې هیواد چارواکو په حواله ویلي چې تر ټولو ډیر یعنی 2 کسان په خیبر پختونخوا ایالت کې د چتونو د پریوتو له کبله مړه شوي چې 15 ماشومان او 15 میرمنې دي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان خورشید انور ویلي ورښتونه کې لسګونه کسان ټپیان شوي او په خبره یې 1400 کورونا ویجاړ شوي. پاکستان 2022 کال کې سیلابونو سخت وځپه او 1900 تنه یې مړه کړل چې دغه هیواد چارواکو په خبره هغه مهال دغه هیواد ته شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر تاوان واړو. په افغانستان کې هم له 13 ورځو راهیسې ورښتونه او سیلونه لږ تر لږه 50 تنه مړه کړي. په متحده عرب اماراتو کې بیا د بیساري ورښت له کبله د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی شوي دي. رویټرز خبري اژانس د امارات ایرلاین په حواله ویلي چې دوی د نویو مسافرو د لیک بهیر تر راتلونکي نیمې شپې ځنډولې خو ویلي دي چې یوازې به د ترانزیت مسافرو لیک ته دوام ورکوي، هغه هم په ممکنه ځنډ سره. د دوبۍ هوایي ډګر چې د نړۍ له ګڼې ګوڼې ډک یو میدان دی پر خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر له خلکو غوښتي چې هوایي ډګر ته دې نه ورځي. ځایي رسنیو دغه ورښت چې بېساری بللی او ویلي دي چې د اماراتو په شمالي سیمه راس الخیمه کې یو اویا کلان کس وژلی. په اماراتو کې پر لپسې څلور ساعته باران د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو له مخې د 1993 کال راهیسې ساری نه لري. په ایران کې د اسرائیل یو سوداګری یو سوداګر پورې اړوند یوې پرتګالۍ بیړۍ 25 تنه نیول شوې عمله په خوندي حالت کې ده. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د ایم ایس سی ترانسپورتي شرکت په حواله ویلي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه عمله او کارګو بیړۍ د ایران لخوا آزاد شي. دغه بیړۍ چې د پرتګال بیرغ پرې ولاړ وو او د یو اسرائیلي میلیارډر اړوند د اپریل په 14 هرمز تنګي ته نږدې د ایران د سپای بازاران انقلاب لخوا ونیول شوه. پرتګال پرون سه شنبه په همدې تړاو د ایران سفیر ایزار او خپل اعتراض ورته واورو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان ناصر کنعانی ویلي دغه بیړۍ د نړیوال اصولو د سرغړونې له کبله توقف کړي. او د اوکران په خیرنهف ښار د روسیې په هوایي برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 18 نور ژوبل دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دا داسې برید و چې له دوی سره یې د شنډېدو امکانات نه وو. د خیرنهف والي بیاخلاف خاوس ویلي دغه برید نن سهار 9:30 وروسته له هغه وشو چې دغه ښار کې د خطر زنګ ووهل شو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو ستړي مشه دي. ازادي رادیو په یو بل د ځوان فکر خبرونه کې مو داونه ز اجمل اند هر کله کوم. اروپا ته د افغانانو ترمنځ د کډوالۍ موزه په خو کول پوخانه په ځنګړې توګه په وروستیو 3 کې چې په افغانستان کې جګړې او نامنۍ پیل شوې دي په یو دود بدل شوې دي. ځینې خلک له مجبوریته، ځینې له سیالۍ او ځینې له بیکارۍ اروپا ته په خطرناکو لارو د سفر موزه په خو کوي. همدا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو په لارو کې خای زرګونه داسې افغانان چې په ډیرو خطرناکو او غیر قانوني لارو غواړي اروپایي هیوادونو ته د یو هوسا سوکالا او آرام ژوند په تمه ځانونه ورسوي. په دوی کې زیاتره ځوانان دي. په دغه لړۍ کې په ځانګړې توګه د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته ډیره چټکتیا رامنځته شوله. په لسګونو زره افغان ځوانان کورنۍ او په ځینو مواردو کې داسې کورنۍ چې ماشومان هم ورسره و د پخو مرونو خلک د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له افغانستان نه د وتلو په نیت لویدیځې نړۍ ته مخه کړه. په دوی کې ځینو ښایي اړتیا درلوده، ځینې واقعا ښایي له خطر سره مخ و، خو ځینې ښایي داسې هم پکې و چې ویلیدل نور خلک ځي، نو دوی هم دغه لاره خپله کړله او اروپا ته ولاړل. دا مهال په اروپا کې ګڼ افغان ځوانان میشتي. دا ځوانان که له یوې خوا له ډیرو ښو امتیازونو برخمن دي او که کار وکړي له ډیرو ښو لاسته راوړنو سره ژوند کولی شي، له بلې خوا ځینو ستونزو سره هم مخ دي. له افغانستان نه د ځوانانو لپاره بهر ته تګ څومره دا مهال ممکن دی؟ په قانوني لارو، په غیر قانوني لارو تګ څه ستونزې راولاړولی شي؟ او په اروپا کې، خصوصا په اروپایي ټولنه کې، په وروستیو کې د قوانینو عدلون بدلون د افغان کډوالو په قبولۍ څه اغیزې کولی شي؟ دا د ځوان فکر په نننی بحث کې څېړو. راسره میلمانه دی فدا الله، د په جرمني کې میشت افغان دی. همدارنګه شبیر سلیمی دی، هم یو افغان دی چې په یوه داسې اداره کې کار کوي چې د کډوالو سره مرسته کوي. عزت الله پیژانده لیکوال دی، همدارنګه دیم په وروستیو کې له هیواد نه را کډوال شوی دی او بهر میشت دی او په ټولنیزو او اجتماعي موضوعاتو هم پوهیږي. او عبدالوافی نایب زی د اقتصادي چارو شنونکی دی او همدارنګه دی هم لیکوال دی. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. راځي چې پایل ښاغلي سلیمي نه وکړو. تاسو راته دا ووایئ، څومره وخت کېږي راغلي یئ او چارې مو څنګه دي؟ په کوم هیواد کې اوسېږئ؟ عموماً هغه افغانان چې دا مهال په تاسو سره ګوري، ورسره مخ کېږئ له هیواد نه بهر، په دوی کې د ځوانانو ونډه څومره ده؟ فکر نه کوي چې زیاتره ځوانان دي؟
بله، زیاتره کډوالي متاسفانه په دې وروستیو کې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته زیاتره کډوال چې اروپا ته راځي او ځینو نورو هیوادو ته ځي، هغه اکثره ځوانان دي. متاسفانه په افغانستان کې داسې وضعیت دی چې ژوند په مستقیمه توګه باندې د ځوانانو تر له ستونزې سره مخ دی او مستقیماً دغې وضعیت د دوی پر ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی، منفي تاثیر یې کړی دی. او دوی متاسفانه مجبوریږي چې له هیواد څخه په قانوني او یا هم په غیر قانوني توګه له هیواد څخه راووزي او د یو سا ژوند لپاره غرب ته راشي، او خصوصا ځینو اروپایي هیوادونو ته چې په ناقانونه توګه هم کېدلی شي په ډېرو سختو لارو باندې افغانان دلته ځانونه راورسوي. متاسفانه د دغې کډوالۍ تر ټولو سخته مسله همدغه ده چې ځوان کډوال دي، او ټول هغه چې سمر ته رسېدلي وو او هغه چې په افغانستان کې یو نسبتا ښه ژوند درلود او نسبتا زده کړې کړې وې او په افغانستان کې د ځان لپاره یوه آینده او یو راتلونکی جوړ کړی وو، متاسفانه هغوی مجبور دي چې نن هېواد پرېږدي او په دغې سختو او ناقانونه لارو باندې اروپا ته راشي او یا هم ځینې نورې.
رابشو فداولا جان، تا تاسو را سره دیم بهر اوسیږي، په جرمنی کې اوسیږي، تاسو راته دا وایئ چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې دغه بهر ته د وتلو یا بهر ته د تللو یا اروپایي هیوادونو ته د تګ په برخه کې ځینې خلک شاید واقعا ستونزې ولري. فکر کوي داسې خلک هم پکې شته چې کولای شي دننه په افغانستان کې خوندي او امن ژوند ولري؟
سلامونه ان سپ تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو د خپرونې په پیل کې وویل، واقعا بعضې کسان، البته تر ډېره ووایم چې اکثریت هغه کسان چې دا پریکړه کوي تر څو بهر ته راشي او د یو مهاجر په حیث ژوند وکړي، تر ډېره مجبوره دي. دې کې هېڅ شک نشته. البته استثنایی بعضی حالتونه به دغه سیم وي دي بعضو کسانو لپاره چې مثلا هغوی غواړي د بهرنۍ نړۍ څخه یا د غربي نړۍ څخه لیدنه وکړي او دلته هغه خپل تلوسه د دوی تلوسه ده د نړۍ څخه یا د اروپا څخه یا د امریکا څخه هغه پورې کړي، خو دا ټول بیا هم په یو مجبوریت باندې کېږي راڅرخي. یعنی تر ډېره اکثریت څوک چې دا پریکړه کوي چې د مهاجرت ژوند ومني او خپل وطن پرېږدي، خپل فامیل او کورنۍ پرېږدي، ماشومان پرېږدي، نو دا واقعا سخته پریکړه ده. او دا چې قوي مجبوریت نه وي، عادي ضرورتونه یا خواهشات ډېر په کمو موردونو کې د دې سبب کېدلی شي چې سړی د وطن پرېښودو ته اړ کړي.
لیکوال او همدارنګه د اقتصادي چارو څېړونکي عبدالوافي نائب زیم را سره دی. نائب زیم صاحب، ستړي مشې خپرونې سره دی یو ځای شو. مونږ په دې بحث کوو چې سمه ده له یو پلوه د جګړې نامنۍ همدارنګه سیاسي تحولات د دې سبب شوي دي چې یو ګڼ شمېر افغانان خصوصا ځوانان له هېواد نه ووځي. دغه دې ځوانانو وتلو تاسو دننه په هیواد کې دغلته په چارو باندې څه اغېز کړی دی؟ ځکه ځوانان واقعا د کار ځواک دی، دوی په خپله ټولنه کې ډېر کار کولی شو. دغلته کمی څومره محسوس دی په بېلابېلو برخو کې؟
مننه صاحب تاسو د خپرونې مېلمنو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. وګورئ، کله چې د نه پوهېږم دا خپل غږ ته اورم، تاسو زما غږ سم واورئ؟
زمونږ تاسو غږ سم اورو، کېدلی شي تاسو بیرته خپل غږ اورئ. د مونږ سره ځینې نور ملګري په لیکه کې دي دې په خاطر باندې، خو تاسو کولی شئ خبرو ته ادامه ورکړئ.
او لکه څنګه تاسو د خبرو په تایید باندې ان صاحب، د ځوانانو وطن له هېواد څخه پوښتنه کوي او بدبختي ده، خو دا چې د درېمې درجې هېوادونو نه عموما ځوانان وځي، داسې تحولات هم راشي لکه په افغانستان کې چې راغلل، عموما څو اړخیز اغېزې به لري. مثلا هغه د رسمي ارقام که موږ وګورو، د افغانستان د 3% نفوس چې دی، یعنې ویش نیم میلیونه خلک چې دي هغه ځوانان دي، د دوی عمرونه له انځي او شپږ کلونو څخه ښکته دي. او وخت کې زیاد وطن څخه وځي، نو یعنې یو لویه قوه یا بشري قوه د وطن څخه ووځي، نو دا به راښکیز تاثیرات لري. دا به مثلا دغه ځوانانو کې مسلکي کادرونه چې موږ یې لومړي تر کې نوم اغوستلی شو، هغه به ووځي. او وخت کې چې مسلکي کادرونه د یو هېواد څخه ووځي، دغه هېواد چارې به په ټولو اړخونو کې ټکنې کېږي. هغه که پرمختیایي چارې، هغه که سیاسي چارې، هغه که د حکومتدارۍ چارې، هغه که د تعلیم، د صحت، د هرې برخې، ځکه وخت کې چې موږ د کادر نوم بلنو دا ټول پکې راځي. دا لومړی مسله ده. دویمه، دلته اصطلاح چې ورته فرار مخ چې ورته ویل کېږي، چې کدرونه وځي، کله چې د هغې تشه محسوسېږي، نو پرمختګ د یو هېواد ورسره ټکنې کېږي په ټولو اړخونو کې. پورې کله چې یو ځوان باندې ماسټر کېږي، لیسانس کېږي، په دې باندې د دې هېواد هغه منابع مصرف شوي، هغه مصرف لګښت پرې راغلی، یعنې په 10-15 کلونو کې یو ځوان تربیه شوی، ټرین شوی، تجربه ورته ور انتقال شوي، او هغه په یو شخص کې وځي، نو عموما هغې اغېزه به ډېره وي. نو په کل کې زه په لنډو ټکو کې انته ویلی شم چې وخت کې چې بشري قوه په دې تعداد باندې وځي، یو ټکي دا زموږ پام باید وي چې دا یو نارمله پروسه ده. په درېمه درجه هېوادونو کې منګه پرمختللی موزه تاسو هندستان وګورئ خواته پاکستان وګورئ حتی د ایران وګورئ دین ځوانان روان دي دا ولې چې د دې څنګه پرمختګ خريت کیږي نه دی او موندې د غرب او د اروپا شوقونه د ځوانان سره په ځین کې چې دا خپل بدبختی ده نو او پر چې په لوړ شمیر وزې مې افغانستان چې اوس مثال هغه تل نو په کوم ډول سره د هیواد سیاسي اقتصادي ټکنالوژیکي تعلیمی او تحصیلی سیستمونه دا بور سره ټکنی کیږي او د پرمختګ به ټکنی کیږي اوس سره
مننه زه وروسته راځم په دې اړه باندې به خاغلی فداولانم واورم له نور ملمنونه بم واورم خو وس پر شو د موګا دغه بل ملما عزت الله پیژانتا د را سره د کم وخت لپاره دی دنه به یو څو شیان و پختم دی لیکوال دی همدارنګ په اجتماعي ټولنیزو مسلو باندې نظر ساتي فرهنګي شخصیت دی تاسو دغه مسلې ته کوم نظر نه ګوري خغله پیژاند چې لا افغانستان نه په چټکی سره په دغه وختونو کې ځوانان هڅه کوي نور هیوادونو ته ولاړ شي سیاسي فشار بولی اجتماعي او اقتصادي فشار بولی او کنه د خغلی نایبزی په خبره باندې د درې منړې د هیوادونو عام اغه څه بولی چې په درې منړې کې لکه پاکستان ایران افغانستان لزیاترونه ځوانان د خشون پلټه پرمختلل نړې ته زی
سلامونه ان صاحب تاسو ته او د خبرونې ګډونوالو ته هم داسې د پروګرام اوریدونکو او لیدونکو ته زه په دې نظر یم چې هغه که په هر وخت کې د هر ځای که یو ځوان دا تصمیم نیسي چې د هیواد څخه بهر ولاړ شي دا په دې پورې مربوط کیږي چې د هغه هغه نهایي هدف څه دی، د هغه غواړي چې څه ترلاسه کړي. دا ډیره مهمه ده، یعنی تر ډیره پورې ویلی شو چې دا یو انفرادي موضوع ده او د شخص په تصمیم پورې اړه لري. مثلا که یو شخص غواړي چې د بهر څخه د هیواد څخه بهر ولاړ شي او هغه یو رویایي دنیا په سر کې جوړه کړي او په فکر کې جوړه کړي او هغه غواړي هغه په غرب او یا د خپل هیواد څخه په بهر نړۍ کې لټوي، زه فکر کوم دا اشتباه ده. دغه رویایي او فکري دغه ته د هیڅ وخت نسي رسېدلی. دی دلته چې راځي د ستونزو سره مخ کیږي او خپل هدف ورکوي. او که یو ځوان غواړي چې مثلا هلته یې زده کړې کړي دي، هلته یې ځان په حقایقو پوه کړي دي چې په غرب کې ژوند څه معنا او کم مشکلات او کمې ګټې او کمې ستونزې لري، یعنی دواړه مثبت او منفي اړخونه یې له ځان سره تر ډېره پورې سنجولي او حقایقو باندې ځان پوه کړي، بیا غواړي دلته راسي مثلا ځان ته ژوند جوړ کړي او زده کړه وکړي. زه فکر کوم دا ځوان خپل لار ډیره نسي ورکولای او تر ډیره پورې امکان لري کدی اگر خپل هدف په جدي توګه باندې او په عملی توګه باندې تعقیب کړي دی ورسېدلای شي. نو دا ډیره مهمه ده چې موږ هدف باید واضح وټاکو او هغه هدف باید تعلیمي یو تفکر نی یو وهم نی، هغه باید عملی او عملی اړخونه موږ د ځان سره سنجوري او بیا خپل لار وټاکو. زه فکر کوم په دغه دوامه کټګوري ځوانان کده هیواد څخه وځي او دی بیرته دا پلان لري چې زه دغه تجربه او دغه لاسته راوړنه او دغه علمی سرمایه چې دلته ترلاسه کوم دا غواړم بیرته د هیواد په ګټه باندې وکاروم او بیرته غواړم هیواد ته ولاړ سم یا د دې څخه د هیواد سره او هیوادوالو سره مرسته وکم. دا به نسبت هغو ځوانانو ته ښیي چې دوی غواړي چې په اصطلاح سره د هالیوډ د فلمو پر اساس باندې دوی دا تصمیم نیسي چې دوی نیویارک ته ولاړ شي، نیویارک وګوري یا واشنگټن ډي سي وګوري یا مثلا برلین وګوري.
مننه، په دې باندې په وړاندې هم بحث کوو. یو شی بر سره تاسو اوسئ، دا چې ځوانان دلته چې راځي افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي؟ البته په مجموعي توګه واقعا ښه کارونه یې ترلاسه کړي دي، نه په ابتدایي کارونو اخته دي. دستی به یې په دغه لاملونو باندې لږ تم شو. نائب زاده صاحب، تاسو ته سیاسي وضعیت څومره د دې سبب ښکاري چې ځوانان یې اړ کړي دي چې په ګڼ شمېر کې له افغانستان نه ووځي؟
مننه صاحب، وخت کې چې په دې فکټرونو غږیږو چې ولې ځوانان ګڼ شمېر ووځي، نو سوالونه به لري چې یو د هغې هم سیاسي اړخ دی. زه کله کله په دې کم عمر کې انصف فکر کوم چې دا په افغانستان کې دغه چپه اوس روانه ده، دا څپه د ځوانانو د وتلو دا نه لومړی ده او نه به اخري ووځي. دغه تیر نظامونه چې کله کله فکر کوم، او بیا وخت کې دغه تیر جمهوریت کې چې ما عملا دنده لرله، او دغه پخواني قدونه به راتلل چې دا ولا د امریکې نه راغلی دی، دا د جرمني نه راغلی، دا پلان کې د بلجیم او دې ځای نه راغلی دی، هلته لوړې زده کړې کړې دي، واقعا خوشحالېدلم به. وخت اوس زه عملا ګورم چې زما غامسنه ځوانان د ځینو سیاسي فشارونو له امله یا د سیاسي تحولاتو له امله دی وځي. دی داسې چې صادقانه وګورئ ګوان صاحب، اوسنی وخت کې چې تحول راغلی دا سیاسي تحول راغلی، دا کومه بل لوبه نه ده، سیاسي تغییر په افغانستان کې راغلی او ځوانانو منډه واخیسته. عموما داسې دی چې په دې کې به ډیر کم شمیر داسې ځوانان اوسي چې دی واقعا اړول چې د وطن څخه وځي، یا هغه فیصدي دي پکې یو یا دوه فیصد اوسي چې د اوس وخت د تاثیر په بانه ځینې ځوانان اوسي او هلته سیاسي پناه اخلي. دغه تعداد چې دی انسب ډېر زیات کم دی. زه نه غواړم د ارقامو سره لوبې وکړم چې ووایم دوه فیصد درې فیصد، خو که تاسې سم دقیق تحقیق وشي نو دغه فیصدي او ماته د لس فیصدو څخه کم ښکاري چې دا د هغه ځوانان و چې اړول ویستل شوي وو او دوی د وطن څخه وځي. نو ټول هغه زمونږ د افغانانو داسې ستونزه ده چې بدلون ته خوشحالي ګو، هغه که زمونږ په ژوند کې هر قسم بدلونې دا ځوانان یو منډه اخلي، نو زما په نظر باندې په لوی فکټرونو کې چې هغه دی هغه سیاسي فکټر دی، خو دلته بیا هم پربې ته تر ډېره پورې موږ خپلو افغانانو ته راګرځي چې داسې منډه باید وانهغستلی شي چې کال وروسته دوه کال وروسته وروسته د هغې پښیمانه واوسي. زه ژوندي مثالونه لرم، همدا اوس په اروپا او ځینې غربي نړۍ کې زما خپل ملګري دي، وایي حتی بیګم یو خپلوان سره خبرې کولې، مال راځه بیرته راشه چې دومره ته تنګې په فرانسه کې، نو هغې راته وویل چې نایب زه په خره سورېدل یو شرم او په خره کې تنګېدل بل شرم دی. نو داسې دی چې انسب سیاسي تحولات دا غټ فکټر کېدل شي، خو د غزمنګ بې دریغه منډه اخیستل، بې پلانه منډه اخیستل او وطن پریښودل دا هم یو لړ ستونزې او شیان لري.
تاسو وویل چې زیاتره ځوانان د مجبوریت له کبله راغلي دلته، نور ملګرو بحث داسې مطرح کړ چې سمه ده ځینې خلکو به اړتیا درلوده، ځینې خلک به مجبور و، خو لکه زام د یو اروپا میشتي په توګه درته ویلی شم، ما په دغه اډو کې او په دغه ځایونو کې سټیشنونو کې داسې افغانان لیدلی دي چې واړه واړه ماشومان و، یا مثلا اتلس کلن نونس کلن داسې ځوانان مې لیدلی دي لیک لوستې نه شو کولی. زه نه پوهیږم چې مثلا دې سړي ته څه اړتیا وه، څه ضرورت و چې دومره لرې نه د سفر موضع په خو کولې، یعنی هغه مخکې چې ښاغلي پیژاندم خبره وکړه د دغسې خلکو د راتګ په اړه. مثلا د کلي په یو ولسوالۍ کې د یو سړي زوی تللی دی خارج ته، لس نور کسان هم وایي چې د پلاني زوی لاړه ولا دی بلته ګټې وکړي، پیسې به وګټي، په هغه سیالۍ او شریکۍ په حساب باندې د خلکو راوتلو ته فداوله تاسو په کوم نظر ګوري؟ او دا منی داسې کسان به وي؟
دغسې کسان ډېر شته، او تقریبا دا هر کس دغسې ملګري یا مثلا دغسې پیژاند کسان لري چې هغوی یعنی واقعا نه پوهېږي، هغه خپلو دلایلو نه پوهېږي چې مثلا ولې راغلي. دغه کسان پخوا هم و، ولې د دوهم ځل لپاره د طالبانو د راتګ څخه وروسته. زه فکر کوم دغه خبره یو څه ډېره واضحه ده، لکه پخوا چې تر ډېره کسان هغه کېدل خارج ته راتلل، تر ډېره خصوصا اروپا ته د زده کړو تکل ډېر راتلل، هغه سکالرشپونو له لارې راتلل یا د نورو پانتونو ته راتلل.
ولی دی سکوت څخه وروسته دغه څپه لکه څنګه چې نایجی صاحب اشاره ورته وکړله، یو وارې دغه دغه جریان چې روان شولو نو د هر چا همدغه همدغه هغه خبره واخیستله، یو بیره یو یو هغه خپره شوله چې مثلا باید حتمان یعنی د نجات یا د ښه ژوند یوازنۍ لاره همدغه کیدای شي. نو زه فکر کوم دغه خپله هم یو هغه ده، یعنی دغه د دغې ویرې ته یا دغه فکر ته یا دغه انګیزې ته یا دغه موټیف ته لاره جوړول یا دغه موټیف رامنځته کیدل دغه هم هغه نه دي طبیعي نه دي، دغه ټول د همدغو سیاسي حالاتو سره هغه دي تړلي دي. خو مهمه خبره دغه ده چې کسان په اوس وخت کې ډېر یعنی مهاجرین بیخي زیات دي، ځوانان زیات دي، او دا معلومول چې مثلا څوک کوم هدف راغلی دي یا د کومو ایالتونو لپاره راغلی دي دا تر اوسه پورې هغه ته سخته ده. دا اوس هم په اروپا کې مثلا په جرمني کې د مهاجرینو په اړه هغه احصایې یا سټیټیسټیک یا سرویګانې روانې دي چې مثلا د دوی هغه اهداف هغه کې معلوم کی او علتونه یې معلوم کی چې ولې راغلی دي او څه شی غواړي دلته.
مننه مننه فداوله، مننه کوم فکر کوم چې په دې باندې به ورسته زه د خغلی شبیر سلیمی هم نه واورم چې دلته چې کوم ځوانان راغلي دي، افغان ځوانان دوی وس په څه وضعیت کې دي، کوم چانسونه لري د پرمختګ لپاره له هیواد سره د مرستې په خاطر باندې. خو تر هغې مخکې زه غواړم چې دغه بحث یو ډول راټول کړم او هغه دا چې ځوانان چې له افغانستان نه راځي سخل باید پریکړې وکړي. مخکې خغلی پیژان یوه خبره وکړله چې باید فکر ولري او خپله یو تصمیم ونیسي او هغه تصمیم باید په اصطلاح په معلوماتو باندې ولاړ تصمیم وي. داسې یو سړی چې وایي چې ولا زه ځم مثلا لویدیز ته، اروپا ته، امریکا ته، باید هدف معلوم وي چې ولې ځي، د څه په خاطر باندې ځي. خغلی پیژان تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې سیاسي فشارونه واقعا چې شته دي، اقتصادي ستونزې هم د خلکو شته دي، او تعلیم او تحصیل هم د ځوانانو حق دی او په هغې پسې ځوانان کولی شي چې چیرته وغواړي هلته لاړ شي او دا ورته په ګټه هم ده. تاسو څه فکر کوئ چې دا اوس چې کوم خلک مات یا لویدیز خواته په دوی کې څومره د تاسو د هماغه مخکینیو خبرو په رڼا کې اهداف لري ټاکلي یا د اقتصادي ستونزو د مرفوع کولو لپاره په خپل وطن کې ځي، وطن پرېږدي، یا د تحصیل لپاره ځي، او یا هم واقعا له سیاسي فشارونو سره مخ دي؟ ما هدف دا ده چې په اروپا کې یا لویدیز هیوادونه د افغانانو له داسې یوې کډوالۍ له څپې سره نه دي مخ چې ښایي هغه خلک ډېر اړتیا ونه لري حتی دلته ورته په ګټه و او تمام نشي اوسېدل.
بالکل، زه د دوو کسانو سره چې غواړي چې مثلا افغانستان ته ووځي په مسلسل تماس کې یم، ځکه دوی فکر کوي چې دا کسان چې وتلي دي موږ غوندې دوی هر څه کولای شي او هر څه ډېر غټ توقعات د دوو کسانو څخه زموږ په څېر کسانو څخه لري او دوی د واقعیتو څخه خبر نه دي. نو بیا زه همدغه پوښتنه د دې څه کوم چې ته د کوم پلان د کومې برنامې د مخې د کوم هدف د مخې ته غواړې چې د هیواد څخه ووځې؟ اکثره خو له بده مرغه دغه پوښتنې ته اصلا ځواب نه لري، بس وایي چې فیصله سره زما د تره زوی چې ووتې نو زه هم وځم، مثلا زما ملګری چې ووتې زه هم وځم، ته چې ووتلې زه هم وځم. خو دوی د واقعیت څخه خبر نه چې زه چې راوتلی یم په کوم حالت کې راوتلی یم او د کوم مجبوري پر اساس باندې راوتلی یم او د کوم تصمیم او د کوم پلان د مخې زه دلته راغلی یم. نو دوی په اکثره وخت کې د نورو څخه په اصطلاح سره د هغو څخه په تقلید سره دا تصمیم نیسي، چې دا هم بیا متاسفانه تقریبا هغه 90% جوړوي که داسې درته ووایم. اوس زه مثال درکوم، زه په د افغانستان په یو ولایت کې داسې کسان پیژنم، داسې یو کس پیژنم چې هغه په ډېرو مشکلاتو په داسې حالت کې نو شه یو ځوان جرمنی ته ځان راورسوي او څنګه چې دی جرمنی ته رالی اووه میاشتې مسلسل دی د جرمنی په یو روغتون کې بستر و او سخت هغه ستونزې روټۍ ستونزې چې درلود هغه دوه برابره سوله اوس دی ایله بېله راوتلی دومره سوی دی چې پر پښو ګرځي اوس دغه ځوان زه د ډېره وخت څخه پېژنم او کورنۍ یې پېژنم دی هېڅ ضرورت نه درلود د نه سیاسي بکراوند درلود دی یو عادي مقتل و او نه کوم په داسې یو ارګان کې کار کوي چې دته د ژوند ته خطر و صرف د تخلیق پر اساس باندې دی راوتی او د داسې ستونزو سره مخ شو اوس دی خپله نه پېژني زه دلته غواړم او څه باید وکړم اوس زه د فیصله سره د کاکازو یا د تروزی پېژنم هغه وایي چې دی ووتی دا دا یو عملی مثال دی واقعیت دی وایي چې دی ووتی پر پلار باندې هغه فشار وړي وایي ځکه هر څه کوه هر څه که زما د تروزی ووتی زه باید ووځم اوس د تروزی چې دی هغه په خپل ولایت کې د حقوق لوست دي انګلیسي په ټیک باندې نه پیری او هیڅ نه غواړي هیڅ نه پیری د تراش دی څه وکړي متاسفانه زه د داسې عملی مثالونو سره هر ورځ مخکېږم او زه دې ته دا مشوره کوم چې لطفا دا خوب سره وباسي دلته تراش دې ته ژوند ورکوي چې خپل هدف ورکوي چې هر څه ورکوي چې سکون ورکوي او زه د وګړو لاس په ساتو ځوانانو مخالف نه ما وته چې وي خو مې او په واسه څوسې زه څو سره کولای سم هغه هغه برنامه لري هغه وایي چې زده کړو چې هغه پر مې په اصطلاح سره هغه معیارونه باندې برابر یو ول دا چې دی به دخل جبې زدې یو څه وایي چې په د ټولنې کې زیر ځان متقام کې او هغه ټاکلې هدف ولري دی البته یا په بل اصطلاح سره دلته په خپل ټولنې کې په علمي لحاظ باندې په عیني لحاظ باندې دلته ځان تثبیت کړي چې دی یو څوک دی او دی کولای شي چې وروسته د دې په غرب کې یو څه وکړي
مننه
کوم او هغه د صرف د دې لپاره چې دلته ځکه چې وکړي او د تولای شي دا تجربه وطن ته یوسي او د وطن په ګټه یې په دا وڅخه وکړي
مننه کوم نایب پیژان صاحب نایب صاحب تر ازم تاسو په وطن کې یی په وطن کې د ځوانانو لپاره راځي چې په اقتصادي شرایطو باندې وغږی ګو تاسو اقتصادي څیړونکو هم شونونکو هم یاست اقتصادي وضعیت د افغانانو تاسو چې ویل په مجموع کې د درې منړې د استون زده زیاتره هغه کورنۍ چې په فکر کې ژوند کوي ځوانان غواړي داسې ځایونو ته لاړ شي چې د خپل کورنۍ ملاتړ وکړل شي یو شی چې لای چانه پټ نه دی هغه دا دی چې یو شمیر کټول نه یا غزوانان چې بهرنوی هیوادونو تراوتل دي د مهال په افغانستان کې دیننه د خپل کورنۍ او مالیم لا تړکی او کورنۍ په نسبی توګه لکتر لګه هغه دی شدید اقتصادي ستونزې نه په استلای یو طرف ته دی او دوی ورسره همکاري کولای شي د دغه غزوانانو لپاره دغه لګښتونه چې دوی په قاچاقي لارو کوي او بیا دلته اروپا ته راځي یا نور لویدیځو هیوادونو ته ځي په کور دننه د کار روزګار شرایط برابر دی دوی کولای شي چې خپل هغه کورنۍ بساینه وساتي په کور دننه داسې شرایط او امکانات وستا اقتصادي بازار مارکیټ د کار مارکیټ داشته مننه
انسه
په
خپل زما په نظر باندې چې زما ټول فوکس هم په دې ورو کاروبارونو باندې په خوانه سمې باندې ځوانان چې کوم پیسې په کار کې هغه ته پکا چاکی ډول باندې یا هغه ته تحصیلي شخصي لګت باندې ځکه نو هغه باندې په افغانستان کې یو کوچنی کاروبار پیلول شي ټول په کوم ځای کې یو اما په هغه د دې لپاره نه شوی چې دوی ته هغه فرصتونه او هغه چیلنجونه او کومه موقعه چې هغه ورته باید روښانه شي چې دا هم د حکومت مسولیت راځي او هم د نور نه حاضرونه چې دغه فرصتونه باید دې ته مهاجر دوی ما خبره د ځوانانو د جرأت ده چې دوی په کور درنه باندې هیڅ کار کولو جرأت نه کوي زه یو څه مسپران دي د عملی مثال درکوم چې پکتیا ته تللی عمر په پکتیا کې زمونږ د نورو ولایتونو چې ډېر نه ولایتونه د کونړ د ځوانانو جنګوځي وه نو هغه مشانه ته ویل چې دا تاسو خپل ځوانان یعنی دومره د کار نه مضبوطي کاروبارونه خوي چې دا جنګوزینه او د نور ولایتونو خلک راځي او نه وروره د پیشتر میګ او د کار نه کوي مجبور دي نور ولایتونو خلک راځي په بل ډول ته د کار د شرم ده او ځما هم دغه پټیوال رور پوسټ پیور یا بلډور تاریخ تلاش نه ولته په دینه په بتر کار باندې نه شرمېږي نو بل ستونزا دا دغه د شرم او د جرأت چې دوی په خپل وطن کې نه کوي. دریمه ډېره غټه ستونزه چې دا هغه د کورني ژوند ده چې د دوی مور پلار یا مشر ورور دوی ته دا مشوره ورکړي چې وروره دغه درې زره پنځه زره یا لس زره ډالر چې څه قاچاقي مصرف دی، حتی ان صرف داسې خلک پېژنو چې د صرافانو سره همدا اوس پنځه لس زره یا اته زره ډالر بلاک کړي دي او دوی ځي دوی صرف غواړي جرمني ته داخل شي او نور داسې هنر دی نه لري چې په جرمني ژبه یا بله ژبه باندې د پوه وسي او خپل ژوند د کار ماشین وچلوي. ګورې لس زره ډالر او پنځه لس زره ډالر اوس په افغانستان کې داسې دي چې که زه د کامې سبزي والم او تر کابل هر سر راورسوم نو زه به د میاشتې د شلوې زره افغانۍ ګټم، که زه د کندهار روپ راوالم تر کابل راورسوم همداسې ده، یا د کابل ځینې توکي والم نورو ولایتونو چې دغه داخلي کاروبار باندې فوکس موږ وکړو نو یو څه کېدلی شي. په کور دننه فوق العاده فرصتونه شته دی، زه دا نه وایم چې دا فرصتونه د حکومت مایا کړي دي، بلکې دا فرصتونه په افغانستان کې شته دي. افغانستان همدغسې فرصتونو وطن دی. خو خبره دا ده چې دوی ته دا فرصتونه نه دي واضح شوي د دولتي او د غیر دولتي نهادونو. کله کله زما خپله وظیفه کې دا بحثونه د ملګرو سره چې ولې دغه نړیوالې ادارې په دې باندې انوستمنټ نه کوي چې دغه فرصتونه د کوچنیو او د منځنیو کچې کاروبارونو ځوانانو د روښانه کې پیغلو د روښانه کې تاسو سره دغه دغه فرصتونه شته او په دغه باندې انوستمنټ کوي. نو ستونزه په کور کې دا ده چې وطن کې دوی په خپلو فرصتونو باندې فکر نه کوي، په کاروبارونو باندې شرمېږي، سیالۍ او یو قسم د خارج شوق اغېستې دي، په لاره منډه کوي. بل غټه ستونزه زما په نظر باندې چې زه د خپل کوم ملګري ګورم، دغه د سوشل بینفیټس چې په اروپایي او غربي هېوادونو کې دا دی چې بحران ڈیریگی اوکے بحران نمی دا بے داغی می نو چې په افغانستان کې بحران راغلی دا کاروباری فرصتونه ډیر شوې دي کم شوې نه دي، نو دې باندې کېدل چې جلا بحث
مننه. واقعا په دې باندې بحث کیږي. یو چیرته مې ولوستل چې کمزیا کې ستونزه یې هلته دی کار فرصت یې، ځکه ستونزه هوارې غواړي د خلکو عامه ستونزه کوي او د هواري لپاره کار پکار دی او کار مارکیټ دی. په دې باندې اتمن بحث کیدلی شي. زه به راشم دغه شبیر سلیمی ته. سلیمی صاحب راځو د دې موضوع نه بر ووځو چې خلک کولی راځي، څنګه راځي، راغلل اروپا ته، راغلل ګڼ ځوانان راغلي دي، واقعا چې یو ګڼ شمیر له مجبوریت راغلي دي، یو ګڼ شمیر به د سیالۍ شریکۍ په خاطر باندې راغلي، یو ګڼ شمیر له پروګرام سره راغلي دي، ځینې به پلان او پروګرام نه لري. تاسو راته ووایي اتمن تاسو یو له داسې ځوانانو نه یې چې کار لري، بیا بیرته له کډوالو سره کار کوي او په کومه موده کې ځان په اصطلاح په بیلابیلو برخو کې برابر کړي، نو افغان ځوانان چې تاسو ورسره مخ کیږئ په اروپا کې، په ځانګړي توګه په جرمني کې، راته ووایي له څه ستونزو نه تیریږي، له څه رواني وضعیت نه، له څه مادي وضعیت نه، د کاروبار په برخه کې څه ګالي، څنګه یو ژوند لري کله چې یو څوک را ورسیږي؟
کډوالۍ بحث ډېر پراخ دی. مثلا د ټولنیز اړیکو په اړه سیاسي تعامل د باندې جلا جلا بحث کېدلی شي. موږ نشو کولای چې ځینې فردي قضیې او فردي وضعیتونه راواخلو، هغه بیا په ټولې کډوالۍ په نوم باندې تطبیق کړو چې خلک په ټولو خلکو یې تطبیق کړو. یعنې دا کلي هغه نشو کولای، قضاوت نشو کولای که یو څوک مثلا څنګه چې ځینې مېلمنو اشاره وکړه، یو څوک د سیالۍ او شریکۍ له مخې اروپا ته راځي او نور غرب ته ځي، نو ټول خلک به همدغسې وي. یا مثلا همدغسې نور مثالونه کېدلی شي. فرصتونه او ننګونې په کډوالۍ کې داسې یو شی دی چې ته ورسره مخامخ کېږي. طبعا سړی نوي محیط ته راشي، هلته هم فرصتونه وي، هم ډېرې زیاتې ننګونې وي. متاسفانه اروپا ته چې افغانان راځي، هغوی متاسفانه له ډېرې زیاتې ننګونې سره مخامخ دي. لومړی ننګونه یې په اروپایي هېوادو کې ژبه ده. اکثر اروپایی وادو که په انگلیسی جا بانده چکن پی نو تاستو پا افغانستان که حدس هم چکرده و کوشش هم چکرده و غاده یوی بحرانه جا به چه هم انگلیسی جا با واده روز دکره و ترطول و جدیس تو زاده جا بیده. مثلا کسون جرمانی ترازی نمره تقریبا یو تر دو کالو کوری پر دی بانده وقت دایی که که چطلت جرمانی جا با وایی او بیاده و کردوال کتو که بانده تا دلتا هنگا پرسطینه نلاره لکه یو چوب چی دلتا بلد دی ور وړای وي او د ژوند کوي. ګرچې په کول کې هر څه سره مساوي دي، اما تا باید هغه شرایط ته ځان ورسوي لکه هلته چې ځوان ځان رسولی دی، هغه مثلا لوړ زده کړو ته د شمولیت مسله ده، او یا هم د نور کاري فرصتونو مسله ده چې هغه ریکوایرمنټ او هغه ضرورتونه چې د یوه کاندید په توګه ته باید یوې دندې لپاره پوره کړې، هغه ممکن دلته آلریډي مخکې له مخکې نه یوه کډوال هغه کال یوه هغه ځوان پوره کړي وي چې دلته ژوند کوي، یا هغه کډوالي بیکګراونډ ولري، او یا هم د دې ځای اصلي اوسیدونکی وي. نو ننګونې ډېرې زیاتې شته دي، خو خوشبختانه زه چې کوم فرصتونه چې شته دي د دغو ننګونو لپاره فرصتونه دولت مهیا کړي دي چې اکثر افغانان چې راځي، تقریبا افغان ځوانان دغه ځوان انرژي چې راځي، هغوی تر یوه کال یو نیم کال پورې ژبه زده کوي، او یا هم ورسته له دې د کار مارکیټ ته ځي. دا مثلا هم په دې پورې اړه لري چې ته په افغانستان کې څه رقم کورنۍ وضعیت څه رقم دی، چیرته مثلا هغه خلک هغه کسان چې په افغانستان کې ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري، یا په ډېرو ستونزمنو لارو باندې نه وي راغلي، او د دې فرصت لري چې دلته زده کړې وکړي. واقعیت دی چې زده کړې کوي، که چیرته په افغانستان کې متاسفانه په افغانستان کې د ځینې کورنۍ وضعیت ډېر زیات خراب دی، او هغوی مجبور دي چې کار وکړي په هغه صورت کې ژبه ترې پاتې کېږي، یوه ښه ښوونځي ته تګ ترې پاتې کېږي، یوه پوهنتون ته تګ ترې پاتې کېږي، چې دا د هر چا په شخصي ژوند پورې اړه لري. متاسفانه موږ او تاسو له داسې یوه هېواد څخه راغلي یو چې مجبور یو د ځینې کارونه پرېږدو د خپل شخصي پرمختګ لپاره، د خپلې کورنۍ لپاره خپل شخصي پلانونه او خپل شخصي لاسته راوړنې قرباني کړو. دا متاسفانه یو مجبوریت دی. په دې مسله باندې هم موږ افغان ځوانان ملامتوو چې درس نه وایي، زده کړې نه کوي. زه متاسفانه وینم هر وخت دغه انتقاد کېدلی شي، اما په فردي توګه مثلا ته د یو چا شخصي وضعیت نه شي درک کولی چې هغه له کوم حالت څخه په وطن کې تېرېږي یا په خپل پر ځای کې چې اوسېږي. نو دا ټول مسایل دي چې د یوه کډوال ځوان په ژوند باندې ډېر سخت اغېز لري او تاثیر پرې لري، چې دلته بیا د ده په راتلونکي ژوند باندې نو ځینې ځوانان مجبور دي کار وکړي، له راتګ سره ځینې دومره مجبور نه وي، زده کړې کوي، ژبه وایي، او ځان د دې په ټولنه کې ښه مدغم کوي، او وروسته له هغې څخه د بازار مارکیټ ته.
خو شبیر سلیمی فداولاله، تاسو نه کدا و پوښتم چې دغه ټکی چې خغلی سلیمی ورته اشاره وکړله، تاسو اتمن افغان ځوانان ګورئ دوی څومره توانیږي چې دغه چانسونه چې شته دی په ستونزو باندې برلاسی شي، هغه ننګونې چې شته دی په هغې برلاسی شي، او دلته په لویدیځو ټولنو کې دغه چانسونه واخلي، زده کړې وکړي، یا ښه کاروبار وکړي، یا مسلکي پوهه لوړه کړي. په افغان ځوانانو کې داسې اټکل راته ووایي چې څومره وینئ چې دغه چانس اخلي، او دویمه خبر دا چې آیا دوی ته د سلام مشورې څه ډلې یا خلک شته دی؟ پخواني دلته میشت افغانان مشورې ورکوي، دولتونه خواسم د مشورې ټیمونه لري، هغوی به هم ځینې مشورې ورکوي. دوی سره په دې برخه کې چې په راتلونکي کې څه وکړي، څنګه ځان مدغم کړي په دغه ټولنو کې، او کار او روزګار وکړي، څه همکاري کېږي؟
بله، زه فکر کوم ضرورت تر ټولو ښه استاز دی. یعنی مجبوریتونه او ضرورتونه هغه څه دي چې سړي ته نه زده کړي ور زده کوي. نو دا ټول افغان ځوانان چې دلته دي، دا هر یو تقریبا لومړنۍ هڅه یې همدا وي چې اول په خپلو شخصي مهارتونو باندې کار وکړي، لکه سلمی صاحب چې اشاره وکړه. ژبه ډېره مهمه ده، نو دلته یعنی اکثریت اولینی هغه لومړیتوب هم دا دی چې ژبه زده کړي، په ژبه باندې کار وکړي. هغې نه وروسته دغسې مخکې یو کسب یا یو پروفیشن یو اندازه زده کړي. ځکه یو ستونزه دلته د ځوانانو دغه ده چې په افغانستان کې چې کومې زده کړې کړي دي، هغه که لوړې زده کړې هم وي، هغه دلته یو مسله د تاییده او د ریکګنیشن مسله ده چې دا پروسه یې لږ طولاني ده، او بل لږ ستونزه لري د معیار په اساس، د معیار په حساب باندې. نو دا چې هغه کارونه چې دوی په افغانستان کې کړي دي، هغه وظیفې یا کوم مسلکونه چې هم هلته دوی مخکې وړي دي، هغه دلته تر ډېره پوری هغه فرصت نه وی چې په ما غزای څخه بیرته هغه کې ریزیوم کې په خپل پروفیشن یا خپل کار نه اوسنځ دا غوی نو هغه دا چې مجبوریت دا چې سړی باید په استلاله علی به او پېڅخه پایل کې چې هغه ژبه دا ډېرو کیسونو کې دی پروفیشن یا د مسلک په اړه هم دا خبره صدیق کوي. خو ښه خبره دا ده چې هغه هم شته د مشورې ټیمونه او ارګنایزیشن هم شته او دغسې هغه افغانان چې پخوا راغلي دي د هغوی د افغانانو ټولنې هم شته. مثلا په برلین کې موږ یو څو ټولنې لرو د افغان ځوانانو د همغږۍ په دې کې مختلف مشورې او مختلف نظریات تبادله کیږي چې دا د نویو راغلو کسانو لپاره یو ډېر هغه دی ښه خبره ده. نو دا ټول شان کا حکو سر راټول کو مهاجرت په عین وخت کې یو چالش ته یو ستونزه ده. خو ورسره د ډېرو لاسته راوړنو او د نویو شیانو د زده کړې او د لیدلو فرصتونه ده.
نائب زی سپتوار شما و دا بحث رو رو را طول کوی ور بیا ور سما خاقلی سلیمی تا زغوارم لطاسو نا تاسو لفغا ماجورو سر کارم کوی او لگتر لگا پا دی برخه کی لیکل و لیویداری سر کار کوی دقل تا من چون نشرات مو دی افغانستان لپاره دی آل تا دی مگا یو شمیر اوریدون کو سر خای و غلط فهمی داوی چی دغه د مفتي جوړی خبره به تاسو په سوشل میډیا کې دی ټوکو په بڼه باندې اوري. خو ځینې خلک واقعا په دغه فکر کې دي چې کته غربي یا لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي خای چې هلته پرته له دې نه چې ته کار وکړي دغه هغه کم اجتماعي مرستې چې کیږي هغه دومره دي چې ته پې ګزاره وکړلی شي. د دغه دې وضعیت په اړه باندې راته ووایه واقعا ځوانان یا خلک یا کورنۍ په دغه اجتماعي مرستو باندې کار کولی شي او کنه خلک اړ دي چې باید کار وکړي.
جرمنی قوانین خبر جرمنی ترازی دولت اور سرمرست کی ہوئی یا د کار بازار ته ځان برابروي. اما له هغې نه وروسته دولت کومه مرسته شاد درکړي هغه ممکن یو کال وخت ونیسي، دوه کاله، ممکن درې کاله ونیسي. که ته کومه استثنایي حالت ونه لرې یا ناروغ نه وې چې کار ونه شي کولی یا کومه بله ستونزه ونه لرې، طبیعي ده چې مرسته درسره کوي. اما د دې تر څنګ چې کله دغه خبره دوی چې مصرف در باندې کوي، لګښت در باندې کوي، ته چې ثمر ته ورسېږي، بېرته باید په خپله کار وکړي. ځکه نوې ټولنه ده او دوی دغه فرصت درکوي چې ته باید د کار مارکېټ ته ځان برابر کړې چې هغه لومړیتوب یې ژبه ده، د یو مسلک او د یو کار زده کول دي. نو وروسته له هغې څخه ته مجبور یې او دولت دې مجبوروي یا ته دغه سوشل بینفیټس در باندې بندوي چې ته کار ونه کړې او د کار مارکېټ ته ځان برابر نه کړې. نو دا هغه یو ذهنیت دی چې په افغانستان کې تاسو باندې د خلکو ترمنځ دی چې که هېڅ هم ونه کړې تو ته به دغه ټولنیزې مرسته درته وکړي چې متاسفانه داسې نه ده یا خوشبختانه داسې نه ده چې دا د دې فرصت پیدا کړی دی چې خلک د دې په لاټه کې شي چې ژبه زده کړي، کار وکړي او د خپل ژوند لګښتونه پخپله پوره کړي. او هغه مرسته چې دلته دولت کوي یا هغه سوشل بینفیټس چې دلته دولت ورکوي هغه متاسفانه په دومره کچه باندې هم نه دي چې د ژوند ټول لګښتونه او ټول ضرورتونه پرې پوره کړلی شي. هغه په هغه تعداد دي چې یو ډېر عادي ژوند دی، یو عادي فرد په توګه په ټولنه کې ژوند پرې وکړي. دلته لګښتونه د ژوند هموغه هم زیات دي لکه څومره چې ټولنه پرمختللې ده. نو یو ډول مخفي موټیویشن د دولت نه خو موجود دی چې ته باید ژبه زده کړې، کار وکړې او خپل ژوند لګښتونه باید پخپله پوره کړې په ټولو اساسي نه دا ده. اساسي مسله هم دا ده چې تا مجبوروي چې د خپل ژوند لګښتونه پخپله هغه ته در طریقه وي، د کار ته طریقه وي، د خپل شخصی کار به طریقه بی او یام یو چرت ده یو فیزیکی کار او یام ده یو بل کار به طریقه بی. نو مثلا چول فوکس پر ده ده چه اکسود باید ده توانایی ولری چه خپل جون لگتونه بخپل بگه.
مننه که خغل سلیمی خغل نایب زای تاسو بیا به موایم چې تاسو اقتصادي چارې څېړئ او په دې برخه کې زه تاسو شننې او تحلیلونه لولم واقعا په زړه پورې دي. د دغه بهر میشتو افغانانو چې ځوانان لویه برخه تشکیلوي دغه اقتصادي همکاري چې دوی د حوالو په شکل باندې لیږي افغانستان ته دا څومره د افغانستان په اقتصاد کې رول لري او همدارنګه دا خلک چې اوس راغلي دي په څه ډول کولای شي چې خپل ټولنې سره مرسته او همکاري وکړي له دغه پرمختللو هیوادونو نه څنګه دغه تړاو ساتلی شي او په ځانګړې توګه یو مفید تړاو چې وکولای شي مثلا په یو بهرني هیواد کې د خپل ټولنې او خلکو سره پرته له اقتصادي مرستو نورې مرستې وکړي په اجتماعي ټولنیزو او نورو برخو کې.
مننه سدا جالب مطلب دا عموما من چې تل افغان څنګه افغانستان باندې را پورن یو ډول ځکه ملي را پورن دور هغه هی د بخون کې دي یعنی دغه حوالې چې هم دا اوس کیږي د ویني غربي او په هیوادونو نه شمیر لوړ دی اقتصاد کې موږ را لیسنس بولو او دا یو څه فیکټر دی چې راځي عموما دا د افغانستان اقتصاد ته چې دی سره کې لوستم ته هغه دوران ته پیسې دی خو جالب زمینه نور افغانانو ملګرو دپاره برابر کی یا ورونو دپاره یا خپلوانو دپاره یا د نورو دپاره زه داسې ځوانان پیژنم همدا اوس په جرمني او په نورو هیوادونو کې چې دی په دې هڅه کې دي چې څنګه وکولای شي داسې یو نتورک رامنځته کړي چې د افغانستان څخه صادرات یا واردات دي ولري دلته د ځینو افغان تجارانو سره دی په اړیکه کې دي. نو دا په اقتصاد کې رغم د رول لري دغه حوالې خو دغه حوالې باید د بانکي سیستم له طریقه وو چې نه د شخصي طرفه یا موږ چې ورته دلته انفورمل بانکینګ وو دا غیر طریقه ځکه دي کې ټکس یې ډیر اخلي او کومه ګټه چې بیا هیواد ته په کوم طریقه باندې رسیږي هغه زیانمنېږي. نو بدبختانه اوس په افغانستان کې د بانکداري سکتور چې دی لږ ټکنې دی حوالې ته یو طرفه دي دوه طرفه نه کیږي نو دغه ستونزه شته دی. نو زما په نظر باندې زمونږ غوړونه چې دا زما غږ وسوري دی د کوشش وکړي د دې تر څنګ چې دی به یو ژبه زده کوي د دې تر څنګ چې دی بالته ټولنه کې ځان اجست کوي د دې تر څنګ دی بالته یو لړنو مسؤلیتونه دي دا پښتون کاروبارونه باندې دی باید فکر وکړي که یو څوک کولای شي چې د ننګرهار او کابل او لغمان او کندهار نه دي خارج ته صادرات ولري او دی کولای شي چې یو فسیلیټیټر یا تسهیل کوونکی په توګه ورته زمينه مسایده کې دا کار دي ختمه نوکي یا که دی وکولای شي چې یو خارجي اتباع دي ته ماده وسپړي چې د افغانستان غیني واقعیتونه ورته وي سکتورونه ورته واځي کې د دې کوشش وکړي چې بلابل پریزنټیشن نه ولري له ځان سره او هغه تر دا قناعت ورکړ چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کول شي. نو دا چاره دې هم وکړي دا هم د افغانستان پاړه باندې د ټاپ پاړه باندې مثبت ګام ګڼل کیږي. پورې زمونږ د لوی ستونزه خپل کې چې دا غي اقتصاد دی چې د دې نتختی کې په اقتصاد کې اوسوي ان امپلایمنت دی کې بیروزګاری ده کې تعولات دي لوی باندې بس د اقتصادي نو
نایب زه تاسو ته اقتصاد خبره وکړه په اقتصاد کې یو ټکی ته اشاره وکړه چې واړه کاروبارونو ملاتړ دی وکړي د تاسو فکر باندې ځینې خلک لدی ځای نقد پیسې استي یو کسل ته په نقد پیسو باندې په استلاح چلای یاره میاش لکه ماش غوندې یا تنخواه غوندې ورکړي کومه بل بهتره لارې شته چې دغه سړي داسې ملاتړ وکړي چې یو څه په استلاغه د تاسو د اقتصاد په حساب باندې دوران را منسته شي د کاروبار او روزګار
زه د تاسو سره مني مثال وایم کابل کې یو څونځنو کارګر جوړ کړو د ساتنې د کالو او دا ما مثلا په فیسبوک باندې شیر کړ نو حالت کوم ملګری چې زما په بنجیم کې هغه ویل چې زه کولای شم دا سو کالې وارډر ورکم او د انجنیر ترې دې ګټه ورسی یا ما غوښ دا ټول سره ما لینک کړل او دا غي کاروبارونه په خپله طریقه سره راوړم بل مثلا یو چا نو ورور دلته پاتې رات پامل په فائدہ په شین کې ردر علیږي دا دغه ورور او پامل ته کنه ورکې چې ورور جانا کاجانا پلاجانا دلته چې پیسې په ګوتو کې نه دي باندې اغه کار چې ما په افغانستان کې شپږ ساعته کوو دلته زه شپږ ساعته کوم دلته را باندې بوج چیر دی دی عموما دغه د کله چې د کاروبار او د پیسو خبره راځي دوی دا ورته ډیر اسانه ده ژوندۍ نه ترجمه کوي په غرب یا په اروپایي وادونو کې دا ژوندۍ اسانه ده دوی کولای شي چې دغه د دغه خپل کورنۍ هغه مایند سیټ یا ذهنیت چې تبدیل کاندي دوی کولای شي خپل کشران تشویق کړي دوی ورته وایي چې تاسو مثلا
زری ورور علی گله کما تکول شي داسه داسه کار ته وکي تکول شي چې داخل کې پینول کاروبارونه وکي ورکی کاروبار ته پیل کړي نو دا ځوانان چې په خارج کې دې خبره او نسبت من د بیره منل کیږي کمنګار څومره یو چې والا خارج نسبت کټو ته یو افغان لپاره یو ځوان لپاره چې پلان نه لري یا پناه د کاروبار خیال لري یعنی ډیر دی نه منل کیږي نو زما په نظر باندې د کوچنیو کاروبارونو دا کانسپټ کې دا ځوان د افغانستان نه لري اروپا کې د وګړو چې تطبیقي کنه تطبیقي او که حالت لري په غربي اروپا یې وادن کې وګړو چې په افغانستان کې څنګه تطبیق ورده
مانه
یو چینل دی رامنځته شي مطلب دی چې دا یې تیارې پیسې راولي کې یو چینل دی غوړو شي
مننه سلامت اوسئ. ښاغلی فدوله تاسو راته دا ووایئ چې د دې ځاینه هغه افغانان چې راغلي دي څنګه کولای شي چې په بهتره توګه د افغانستان یا د خپلې ټولنې په درد وخوري هغه کپاره برخه کې؟
زه فکر کوم نائب زی صاحب دغه مسله ښه کړله تشریح کړله ځکه هغه د همدغو شانو متخصص دی خو زه په دغو شانو باندې ډېر تخصصي نظر ونه لرم خو بیا هم زما لپاره مهمه دا ده چې سړی تر ډېره په خپلو مهارتونو باندې کار وکړي خپل پوتنشل څخه استفاده وکړي څومره چې سړی په ځان کار وکړي همدومره یې نورو ته هم پایده رسېږي همدومره یې کورنۍ ته پایده رسېږي همدومره یې ټولنې ته پایده رسېږي نو زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې خپل مهارتونه یې لوړ ساتلي دي ځانونه یې اپډیټ ساتلي دي د وضعیت نه یې ځانونه خبر او آګاه ساتلي دي هغه بیا دا هم درک کولی شي چې څه کار دي او هغه فرصتونه چې دوی ته رامخکې کېږي هغه څنګه یوټیلایز کړي کار ورځنې واخلي نو مهمه خبره دا ده چې اول ځان اماده کړي ځکه دغه ټول شیان کوم خبرې د کاروبار اړوند یا نوره دغسې لوی ګامونه واړه ګامونه چې سړی اخیستی شي د ټولنې او د وطن په ګټه باندې هغه په هغه وخت کې ممکن دی چې سړی اماده وي دغو شیانو ته ځان یې اپډیټ ساتلی وي په دغو شیانو باندې کار کړی وي نو تر ټولو هغه سمپل رول که ووایو همدغه دی چې
مننه. ښاغلی سلیمی تاسو راته دا ووایئ چې تاسو مخکې یوې خبرې ته اشاره وکړه چې زیاتره افغانان واقعا په ستونزمنو شرایطو کې دي، دلته چې ځینې افغان ځوانان راځي کورنۍ ترې په لومړني قدم کې بیرته پیسې غواړي یا لږ تر لږه دومره لګښتې په ځان باندې کړی په راتګ باندې چې هغه بیرته خلاصول غواړي، څنګه کیدلی شي چې افغان ځوانان دغه ټکی چې ښاغلی فداولله وویل دې ته ورسیږي، یعنی اول ځان په اصطلاح ومومي په دې ټولنه کې خپل مهارتونه لوړ کړي په دې برخه کې هغه کسان چې افغانستان کې دي او مثلا ځوانان دلته دي هغوی توقعات ته په پام باندې څه کولی شي کورنۍ او دا ځوان چې دغه پروسه په ښه توګه مخې ته ولاړه شي؟
په افغانستان کې متاسفانه ذهنیت داسې دی لکه څوک چې په بهر کې اوسېږي هغوی نو پیسې ورته ډېرې اسانه دي. متاسفانه دغه ذهنیت دی چې باید تغییر شي او دا د کورنیو په سطحه باندې دغه ذهنیت تغییر ته ضرورت دی. او په ځینې مواردو کې ممکن ځینې مجبوریتونه وي چې هغه مجبوریتونه هم باید درک کړلی شي، ځکه دلته کار فرصتونه هم شته، کار فرصت دلته اسانه دی نسبت زموږ هېواد ته او دغه مسله باید درک شي په ځینو استثنایي مواردو کې. او په ځینو مواردو کې باید هم مسله هم درک شي که ډېر ضرورت نه وي د بېځایه لګښتونو ته او بېځایه توقعاتو ته او په بېځایه استعلایو شریکیو په نوم باندې له خپلو اولادونو چې په بهر کې اوسېږي له هغوی څخه لږ پیسې راغوښتل، یعنې دغې ذهنیت تغییر ته هم ضرورت دی او دا ډېر جدي ضرورت دی. که چېرته یو څوک نوی اروپا ته راځي یا مثلا غرب ته راځي هغوی له یوه نه تر دوو کلو پورې وخت ضرورت لري چې په دغه ټولنه کې مدغم شي. هغه هم په ځینو ټولنه کې فرصتونه کم دي، په ځینو هېوادو کې فرصتونه کم دي. هغه د انسان په خپل فردي کوشش پورې اړه لري که دی پر یوه کال کې یو افغان ځوان تر دې حده ځان رسوي چې یو کار مومي، یو اقتصادي یو ښه اقتصادي شرایط کورنۍ ته په افغانستان کې هم برابروي دا د خپله شخصي هڅه وي. اما که سړی ډېر سټیپ بای سټیپ حساب کړي د یو کال نه تر دوه کال پورې وخت ضرورت دی چې په دغه ټولنه کې انسان مدغم شي. او یو ډېر دیني مسله او ډېره مهمه مسله چې د هغه د کورنۍ د ذات توقعات دي چې باید دغه توقعات او دغه ذهنیت باید په مجموع کې په افغانستان کې بدل شي، نه یوازې توقع پر هدف پوري دي، بلکې هغه کسان چې په هېواد کې اوسېږي او داسې تمه لري یا هغه غیر د کورنۍ نه غړي هم وي، ممکن ملګري وي.